د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعته پر لپسې خبرونو ته هر کله په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. نن پنجشنبه ده د 401 کال د غبرګولي جوزا د میاشتې 15 د 2022 میلادي کال د می شپږویشتمه ده. په پیل کې لنډ خبرونه. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزار شریف کې د 14 چې په مینی بوسونو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی لږ تر لږه د 10 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کابل په 14 کې چې په یوه جومات کې شوي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 10 زیات کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیلې وروسته اورئ. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د درې څلوېښت قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د قانونو او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو لکه مرمر، شوکانو او نفرایټ کانونه لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجېږي او دوی ورڅخه هره میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یوه خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. د طالبانو د پاسپورټ ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانی پریکړه واخیسته او ویل چې افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوي لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2021 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې هغوی باید له فنلنده وایستل شي، خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پاوز د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تاجده او بخې تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرعلي بازار کې شوې دي. پولیس وایي د وژل شوو کسانو خپلوانو د خپلو عزیزانو د قتل په اړه چا دعوا نه ده کړې. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه د خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستو نیټه اوږدوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د مالي وزیر محمد الجدعان دا خبره پرون د سویس په داووس ښار کې وکړه. ویل په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. په داسې حال کې چې پاکستان د اسعارو له سخت کمی سره مخامخ دی، د پورونو د ورکړې وخت راغلی، خو سعودي عربستان د دې لپاره چې پاکستان د پیسو د ادا کولو لپاره وخت پیدا کړی د پور د مودې د اوږدولو لپاره د دې هیواد له غوښتنې سره موافقه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابله د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هیواد سره په 2 سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان د 2 لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.25، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.25، او جلال آباد اسمان لمر دا تودوخې لوړه درجه 1.6.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په کابل او مزار شریف کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالب چارواکي وایي د یوې دودیزې لوی جرګې تابعیان سي. ایا هغه لوی جرګه به چې طالبان دایروي په نتیجه کې به یې حکومت په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
دوی په لومړیو کې ډېر مغرورانه عمل کاوه او بهرنیو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکوه. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لوی جرګه جوړه کړي.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه به هم نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان د گاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولو ضد د واکسیناسیون کمپاین پرون پای ته ورسېد. دغه کمپاین څه ډول مخته لاړ؟
په ځینو ولایتونو کې د پولیو کمپاین کور په کور نه دی تطبیق شوی.
دغه راز به په یو څېړنیز راپور کې واوري. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، هنرمندان خپل موسیقي آلې پلوري.
دغه تبلا و اربنی دي، هر څومره چې تا خوښه دي پیسې ورکړه دا یې واخله.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 څپه هم صافه وازی اوریدلی شي. پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د 14 د مرګ ژوبلو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په مزار شریف کې یوه روغتیایي چارواکي او پولیسو په 14 کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان آصف وزیری د اژانس ته ویلي چې بمونه د ښار په مختلفو سیمو کې په 3 مینیبوسونو کې ښودل شوي وو چې د 14 په نتیجه کې 10 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوی دی. د بلخ د روغتیا ریاست مشر نجیب الله توانا ویلی په 10 وژل شوو کې 3 ښځې دي. تر دغو 14 وروسته د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه ادعا وکړه چې په مینی بوسونو کې دغه 14 د دوی کار دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مزار شریف ښار په 10 او 15 حوزه کې په 14 کې شیعهګان په نښه شوي وو. د وزارت د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو یوازې دومره ویلي چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې پرون ماښام په کابل کې هم 14 وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د 3 حوزې په زکریا جومات کې د 14 په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. دا 14 په جومات کې دننه په داسې حال کې وشو چې د ماښام جمع ولاړه وه. له پیښې یو ساعت وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپله رسمي ټویټر پاڼه وکښل چې په دغه جومات کې د 14 له امله 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د روغتون ویلي 50 تنو مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له امله په لاره کې سا ورکړې ده. د کابل د 14 مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دغو 14 مخکې په تېرې روژه میاشت کې کابل او د افغانستان یو شمیر نور ښارونه د ورته خونړیو حملو شاهد وو چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه اخیستی وو. هغه ډله چې طالبان وایي په بشپړ ډول ځپل شوي، خو دې ته په پام چې داعش د تیرو او پرونیو 14 مسؤلیت اخیستی، داسې پرېښي چې دا ډله هغه څه چې طالبان ادعا کوي له پښو نه ده غورځېدلی او تر اوسه فعاله ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
طالب چارواکی وایي چې د یوې دودیزې لویې جرګې تابع نسي. طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري اژانس ته ویلي د عنعنوي لویې جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې د نظر خاوندان وایي د یوې لویې جرګې چې د ملت حقیقي استازي پکې ګډون ولري جوړېدا کېدای شي د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشري هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه ندي ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه څیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغېزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جلا وطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولی، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه دا ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر ښه زیری ده د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تحریک دې ته حاضر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو عنعنوي ناسته چې لویه جرګه بلل کېږي دا جوړه کړي. نړیوالو د ځینو تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لویه جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لویه جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسیون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواده وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان غواړي لوی جرګه راوبولي. په راپور کې مو دغه راز د سیاسي چارو د نظر د خاوند احمد خان اندړ خبرې هم واورېدې. بیا هم عصمت سروان له اندړ سره په دې اړه خبرې کړې او ویلي دي چې د طالبان دغه اقدام څنګه ارزوي او هغه لغه لوی جرګه چې طالبان دایروي د دوی د سیاسي مخالفانو لپاره د منلو وړ وي.
که چیرې د دغه کمیسیون ترکیب د افغانستان د نورو اخشارو د احزابو سیاسي احزابو د استازو څخه جوړ شوی، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کار به د افغانستان د اسلامي امارت یا د طالبانو د اسلامي امارت د مخالفانو په راټولولو او د غوی د توجه جلبولو کې هم ډیر ښه کوټلي ګامونه واخلي. او که داسې وي چې یوازې د طالبانو اسلامي تاریخ غړي چې ملا صاحبان او مولوي صاحبان پکې وي، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کړنې به د افغانستان د اسلامي امارت د مخالفینو چې په داخل کې دي او یا بهر کې دي د منلو وړ نه وي.
ستاسو په نظر د طالبانو هدف په لوی جرګې څه وي؟ د خپلو سیاسي مخالفانو په خلا کول او ونډه ورکول او که په نړۍ کې د مشروعیت ترلاسه کول؟
کله چې نه میاشتې وړاندې د طالبانو اسلامي تحریک واک ته رسیږي او په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې حکومت حاکم کوي، دوی په لومړیو کې ډیر مغرورانه عمل کاوه او بهرنیو هیوادونو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکاوه. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړه کړي. هیله منیم چې دا لویه جرګه د افغانستان د ټولو ورونو ملتونو د اساس خي او د افغانستان هغه مخالفین چې په کور دننه او یا په بهر تللی دي د غو سره د اشتی او جوړجاړي لار هواره کړي او په افغانستان کې د یوې ښې حکومتدارۍ لپاره هم ډېره ښه زمینه برابره کړي. تر هو په کور دننه کې د طالبانو اسلامي امارت مشروعیت لاسته راوړي او د بهرنیو وادو هم توجه ځان ته راوګرځوي او د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي.
د سیاسي چارو د نظر خاون احمد خان اندرو د غرض د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار به هم نن د افغانستان په اړه د یوې دو ورځنۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. تاجکستان له پایله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی.
ټاکل شوی چې تاجکستان د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت دو ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایریږي د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې نن پنځشنبه او سبا جمعه دوام کوي، د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. خو د پاکستان په اړه لا څه نه دی ویل سوي چې آیا د ملي امنیت سلاکار غونډې ته لیږي او کوم بل استازی. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي چې د دوشنبه په ورځ به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړېدا پر اړتیا هم خبري وسی. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په ځنګړي ډول تاجکستان د ټولګډونه حکومت پر اړتیا ډیر ټینګار کړی او د منځنی آسیا یو شمېر هیوادونو له افغانستان څخه د ټوریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښېږي. په وروستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلې دي. که څه هم ازبکستان د ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قمندان سره وکتل او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول سي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسیناسیون کمپاین چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و پرون پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د یونیسف د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه له تیرو کمپاینونو سره د دغه کمپاین د توپیر او هم د راز د دې کمپاین په لړ کې د ستونزو په اړه له عصمت سروان سره مرکه کړې. ښاغلی سید کمال شاه په پیل کې وایي
پولیو کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی و سمو کې چې تر دره ورځو په جریان کې کوم ماشومان د واکسینه پاته شوي دي هغوی ته به واکسین ورکړل شي. دا د روان میلادي کال 2023 څلورم کمپاین و چې د هېواد په کچه ترسره شو او تقریبا د دې کمپاین په ترڅ کې زموږ هدف 10 میلیونه ماشومان وو چې د هېواد په ټولو ولایتونو کې ورته د پولیو واکسین ورکړل شي. دوه ولایتونو کې دا کمپاین وځنډول شو. د یوې اونۍ لپاره چې راتلونکې اونۍ به دا کمپاین په دوه ولایتونو کې یو هلمند او بل فراه ولایت هلته هم تطبیق شي. دا ځل د پولیو واکسین تر څنګ ټولو ماشومانو ته ویټامین اے هم ورکول شوه تر څو د ماشومانو معافیت لوړ شي او د پولیو تر څنګ نورو ناروغیو پر وړاندې هغوی قوي واوسي.
ډاکټر صاحب له تیرو کلونو سره څرنګه پرتله کوئ؟
د تیرو کلونو په پرتله به زه وایم چې په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو پروګرام په ښه حالت کې دی. د هیواد په ټولو سیمو کې ټولو کلیو ته لاسرسی شتون لري او د پولیو د واکسین ټیمونه ټولو ساحو ته تلای شي او د کمپاین په ترڅ کې هم ولاړل تر څو ماشومان واکسین کړي. په تیرو کلونو کې د لاسرسي ستونزه یو عمده ستونزه وه چې د هغه له امله به میلیونونه ماشومان د واکسین له بهیر څخه پاتې کېدل او همدا علت و چې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ په وړاندې ډېر پرمختګونه نه کېدل او په افغانستان کې به پېښې رامنځته کېدې. خو اوس هغه ستونزه له منځه تللې ده او محتمل لرو چې د دې کال په جریان کې به موږ د پولیو د وایرس خپرېدل نو ته د پای ته کېږدو یا خپرېدل به ودرو تر څو موږ په راتلونکي کې د پولیو ناروغي له افغانستانه محوه کړو.
د ملګرو ملتونو د یونیسف د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسیناسیون د کمپاین په اړه نور معلومات را سره شریکول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هېواد سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره درې شل اوره سیالۍ وکړي.
افغان کرکټ ملي لوبډله به د سیالیو له پیر وړاندې یو څو ورځو لپاره په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کړي تر څو یاد سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی ولري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه سفر کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې او درې نړیوالې 20 ورځې لوبې ترسره کړي او همدارز ورته ویل شم چې په دې سفر کې عمر ګل به هم د توپ اچونې د روزنې په برخه کې د ملي لوبډله سره یو ځای شي.
د ښاغلي هوتک په وینا له ټاکل شوي مهالویش سره سم د دواړو لوبډلو سیالۍ د راتلونکي جون میاشتې په 4مه پیلېږي. لومړی به دواړه ټیمونه یو ورځنۍ مسابقې وکړي خو تر دې مسابقو مخکې به افغان لوبډله په زیمبابوې کې تمریني سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ روانه اونۍ د زیمبابوې په وړاندې د شلاوراو یو ورځنیو سیالیو لپاره ټیمونه اعلان کړل. د یو ورځنۍ سیالیو کپتاني به د حشمت الله شهیدی او د شلاورا سیالیو کپتاني به د محمد نبی په غاړه وي. دا برخه هم دومره وه. ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم
له خبرونو
ور اخوا
سلامونه او خیر چاري د خبري مجلې دی برخه ته مو هر کله کو وړاندې به په یو ريپورت کې د هغو افغان موسیقي غږونکو څرګندونې واوري چې وای د طالبانو پراتګي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي ستاسو څو پیغامونه به هم را واخلو خو لمړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسدالله لودین ورته کتنه کړي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غاڼه کې د هغو لسګونو زره افغانانو په اړه لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تخلیه شول لیکوال ویلي امریکا ته بیول شوي دا افغانان درې ډلې دي لومړی ډله یې هغه دي چې له مخکې د ایس آی وی یا د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لرلې دویمه ډله یې د امریکا د سیاسي او پوځي ماموریتونو کارکونکي او درېمه ډله یې بیا داسې ده چې له امریکایانو سره د کار کولو هیڅ اسناد نه لري لیکوال د تخلیه شوو کسانو په درېمه کټګوري یو څه تمرکز کړی او لیکلی دی دا ډله شاوخوا شپږ دېرش زره کسان دي چې امریکا ته د ټولو شاوخوا شپږ اویا زره بیول شوو افغانانو څلوېښت فیصده جوړوي مقاله کې راغلي دغه ډله افغانان هیڅ داسې ښکاره اسناد نه لري چې ګواکې له امریکایانو سره دی په سیاسي او پوځي برخو کې کار کړی وي او لیکوال په دې هم حیرانی څرګنده کړي چې دا کسان هغه مهال څه ډول الوتکو ته پورته شوي دي ورځپاڼې لیکلي د امریکا حکومت اوس ټولو تخلیه شوو کسانو ته تر دو کلونو پورې د اوسېدو او کار سندونه ورکړي دي خو له هغه وروسته یې د دایمي اقامت ښکاره تګلاره نه ده معلومه کله چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیوه د دوه اونیو په ترڅ کې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د یو لک شل زرو ډیر افغانان چې دوی خپل کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي بلل وایستل په خواتر دې ګڼو تخلیه شوو کسانو شکایت کړی چې د اسنادو او له کمپونو د ایستلو چارې یې ټکنۍ او رو روانې دي او اکثره یې لا هم په کمپونو او هوټلونو کې ژوند کوي ډیلی ټلګراف ورځپاڼې بیا برېتانیا ته د افغانانو د لیک تر ماموریت یوه لیکنه خپره کړې ده د برېتانیا د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې په یو راپور کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل یوه فاجعه او خیانت بللې او ویلې دي دا اقدام به کلونه کلونه د برېتانیا ګټو ته زیان اړوي تر دې وړاندې د برېتانیا د پارلمان غړو ویلي د افغانانو د تخلیه په بهیر کې د پلان استخباراتو او ډیپلوماسۍ تشه موجوده وي د برېتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه د بهیر ننګه کړې ده ډیلی ټلګراف لیکي تیر کال له کابل د انتقال ماموریت پر مهال د برېتانیا د کابینې اکثره کلیدي وزیران د اوړي پر رخصتۍ تللي وو او هغه کسان چې ورته اړتیا وه ژر کار ته ستانه نشول چې د فاجعې مخه ونیسي
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ
افغان موسیقي غږونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته موسیقي او سندرغاړي ډیر اغیزمن شوي دي یو شمیر موسیقي غږونکي چې د تیخت لارې درلودل هیواد وتلي او هغه چې په هیواد کې پاتې دي وایي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي نور په دې ریپورت کې
پنځه پنځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې
دغه وسایل د کور مې اخیسته هغه ماته وویل چې دغه تبله و هارمونیا دي دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېته که هر څومره چې تا خوښه دي د پیسې ورکړه دا یې واخله
هغه تبله او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15000 تر 25000 افغانۍ رسیده خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملې پټ کړي دي طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکو منځوي کړل لو دې ډیرو یې وطن پریښود او یا یې هم خپل دنده بدله کړه دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه چیرته چې بعد د موسیقي غږونو ازړه تلار کول او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکو به پکې راټولو خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اورېدل کېږي دلته ډېرو راټولېدونکو سندرغاړو او د موسیقۍ غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړي او دکانداری، خیاطی او نور کارونو ته لاس چولې. پینځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبلغه کوونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزی، عالم شوقی او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبلغه کولی، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي له منځه یوړي.
وسایل له ما ماته کړل، د ورېږم د طالبانو له مورینو چې دلته په کور کې راغلي له تلاشي له خاطره بلار چې بلار دې راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت به د سرګرولو تلاوزګان و، خو اوس ترکیې ته تللی. د افغانستان له پریښودو وروسته د خپلو موسیقۍ له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته به له خاورو لاندې وي.
مجبوره شوم چې وطن پرېږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقۍ آلات مې همداسې پرېښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقۍ د آلاتو پلور له امکانه لري و او له همدې عمله یې په میدان پرېښودل او د غربت لارې ونیوله. دی زیاتوي د موسیقۍ غږونکو ډیرو ډلو هم د موسیقۍ آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل او اوس ډیر شمیر یې بېروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې په موسیقۍ غږولو او اورېدو بندیز یوازې هنرمندان نه، بلکې د موسیقۍ د آلاتو جوړونکي هم اغېزمن کړي دي. شپېته کلن محمد ابراهیم افضلی په خرابات کوڅه کې د هارمونیې جوړونکی دی. دی هم لکه د نورو په څیر له بد برخلیک سره مخ شوی. محمد ابراهیم اوس د هارمونیې د جوړولو پر ځای ژاولې او نور خوراکي توکي پلوري چې چندان ګټه هم نه لري.
کله چې د هنرمندانو کارونو سکوت وکړ، زموږ کار هم پاتې نه شو. ما هارمونی جوړولې، د هرې هارمونی په جوړېدو به ذریعه هم له دې کمې زیاتې افغانۍ راکولې. کار روزګار مې ښه و، خو اوس د غوړیو د یو قوتي د اخیستل توان هم نه لرم.
طالبانو د دې اندېښنو او د سندرغاړو او موسیقي غږونکو د بد وضعیت په اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو، خو وړاندې ویلي موسیقي اورېدل او خپرول حرام دي او خلکو ته یې توصیه کړې چې له غږولو او اورېدو یې لاس په سر شي. د جمهوري نظام پر مهال سندرغاړو او ترخوایي موسیقي غږونکو ښه بازار درلود. ترخوایي د رسنیو د تفریحي پروګرامونو یوه لویه برخه د موسیقۍ لپاره ځانګړې شویو پروګرامونو ته جلا شوې وه. همدا ډول یو شمېر ځوانان د همدې موسیقۍ له امله د شهرت اوج ته ورسېدل او آن د کنسرتونو لپاره له هېواده د باندې بلنی ورکول کېدي.
تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي. موږ ستاسو د پیغامونو له راستولو مننه کوو. یادونه کوو چې کله هم موږ ته پیغام پرېږدئ، نو د خپلې سیمې د هغه مسایلو په اړه راته په غږیز ډول ووایئ چې ټولنیزې او اجتماعي مسلې وي. دا څو اورېدونکو پیغامونه راخلو.
خبره خدای شي ده چې دغه د هلمند ولایت د بولان د درېیمې اوزې اړوند سیمه چې دلته په دغه ژمي کې زموږ څو واره نومان ولیکل، څو ځلې واره راله څلور ټپاله دا نومان ولیکه سوه، خو موږ ته هېڅ یو شی هم را نه کوي، نه سره وګرځوئ، نه یې پوښتنه وکړله، نه یې معلومات راسره وکړئ. دا ټول خپل پر ځانو وکړل، څه رقم یې کړه په دغه مثال ولاک خلاصېږي. خو دغه زموږ نومان یې ولیکل، موږ بیا را ولاړ شو، خو نیستي د افغانستان خو ټول داسې په دربدرۍ کې سر دی. دغه مو د دې څه پور وکړه، د دې څه پور وکړه، خپل ځان په چلې نه ځان خو په وژنې نه نو دل وژي. نو هغه دوی هم شی را نه کوي، پر موږ باندې دغه پور هم راته ودرېدی، شی هم په لاس را نه کوي، دغسې سره پرېښو. نومان یې هم راته لیکلي دي، او زما نوم چې دی شاه محمد نومېږم، د بولان د درېیمې اوزې پسې مربوط یم. سر دې په خلاص شو.
ولایت څخه خبره کوم. زما په نظر باندې د طالبانو اکثره مشران یو نیم نایصاب دي. اکثره مشران غواړي چې د انجونو مکتبونه د انجونو پر مخ باندې خلاص کړي، خو ځینې مولایان په دې کې سته چې هغه ډېر سختریزه، هغه نه غواړي چې د انجونو پر مخ باندې مکتبونه خلاص شي. دا ټوله بنده هغه راچولې ده تر څو پورې چې د دغو مولایانو یا ملایانو مخنیوی ونه سي، تر هغه پورې به د انجونو مکتبونه زما په نظر باندې تړلې وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
په دې خبرې مجله کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې به زما همکاران در سره وي.